شوی ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبری ما سلام علیکم د ازادي راډیو د دې ساده خبرونې لوی برخه ازادي راډیو د ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې د پاسون کوونکو له هلو ځلو هم خبرو تر هر څه مخکې خبرونه لرزوان مراد څخه
السلام علیکم په شمال ختیځ زون کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د تخار او کندز د لوی لارې په اوګدو کې او د قلیزال ولسوالۍ په سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه چې پرون شپه نه ختیوه سړه شوې ده او د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکو کې پورته شوی کړکیچ آرام کړی د خبرونو تفصیل په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو او د قلیزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو تمرک شو بلاړولې ده د پامیر د شلمې فرقې وایند ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار په قلیزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لستنه مخالف وسلوال وژل شوي او نه نور ژوبل دي خاغلی کریمی همدارنګ زیاته کړه چې تیر شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د وین ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لار تړلې ده طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سړه شوې ده طالبانو تیر شپه د بورکه ولسوالۍ په مرکز حمله وکړه د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې طالبانو تمرک جوړ لا اوخت خو نوموړي د شمیر په اړه معلومات ورنکړل
مخالفین از چند جهت بالای ولسوالی حمله کرده بودن ساعت یک بجه بعدی جنگ بوده تلفات داره مخالفین فعلا شکست خورده رقیب را هم نشده متواری شدن جنگ فعلا خاموش شده دیگه در حدودی شاید 20 نفر کشته و زخمی داشته باشه مخالفین
نوموړي ونویل چې افغان سرتیرو ته په دې جګړه کې تلفات اوختي او کڅنګه د بغلان ولایت بورکه ولسوالۍ له کندوز ولایت سره پوله لري او ځینې برخې له کلونو را په دې خوا د وسلوالو په کنټرول کې دي د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له وړکوالي او په یاد روغتون کې د امکاناتو له کموالي شکایت کوي د روغتون مسؤلان هم مني چې د روغتون ودانې د 500 کلون لپاره جوړ شوې او د ناروغانو اوسنۍ شمیر او ورته او ځواب نشي ویلې د کونړ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل چې د مرکزی روغتون د نوې ودانې لپاره ځکه خستل شوې او پراتونکو کې به کونړ یو لوی روغتي کمپلیکس ولري
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیايي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو هلته په راتلونکي کې یو معیاري سټنډر تعمیر به جوړیږي اوس د همدغه موجوده امکاناتو نه سره د ډیرو مشکلاتو چې یو معیاري تعمیر نه لرو مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو
د یادولو د چې په کونړ ولایت کې همدا یو دولتي روغتون دی چې د ګاونډي نورستان ولایت ناروغان هم ورته مراجعه کوي د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ په اړیکو کې پورته شوی کړکیچ حل کړي جیم ماتیس پرون په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې دا خبرې صادقانه شفافې او هیله بخونکې وې جیم ماتیس دا ومنله چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیدونکو کردانو ته ورکوونکي وسلې کېدای شي په عراق او ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو لاسته ورشي متحده ایالات او ترکیه د کردانو پی کی کی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا د دفاع وزیر ویل موږ د پی کی کی پر وړاندې جګړه کې له ترکیه ملاتړ کوو موږ هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکو او نه به ورکړو د ترکیه صدر اعظم تر دې مخکې خبرداري ورکړو چې که امریکا په دې مسأله کې د ترکیه اندېښنه درک نکړي نو خای د دوړ هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د موصل د قدیمی ښار څنډو ته د نږدې کېدو په حال کې دي عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه هم لاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ولکې څخه د موصل ښار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي دا پرمختګ د هغو عملیاتو یو برخه ده چې تېره اونۍ د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لورې پیل شول. موصل چې د عراق دوهم لوی ښار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کیږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کیږي، تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې خپلې شخړې پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کالیکمین سره ولیدل. نوموړي د دې دوو لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي چې راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نا اعلان شوی او کم ساري لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته ورغلی. روسیا او اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کې په کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې دې اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړه کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي سیمو کې امنیتي چارې پاسون کوونکو ته سپارل شوې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوې د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلې. د ولایت وینا تاوله خو ګڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالۍ هغه پاسون کوونکي چې په خوای د داعش په خلاف وسلې راپورته کړې وي، هغه د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي. اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحدي ولسی پاسون کوونکي د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کنډک بدل شول چې عمل نغوي تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په چین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامن تنګې او ځینې نور سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبرې تر هغه دی دوام ورکړي چې ټول سیمې په بشپړه توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
مختنه د دولت نه دا چې دا کم عملیات روان دي، د دین موږ بالکل فوق العاده راځیو، خو زمونږ جدي غوښتنه دا ده چې د ډیورن په کرخه پوګدو کې دغه ساحه چې کمی د دولت مخالفین نه صفاشي، چې دا بیرته دولت وساتي کې ورن ساتي، دا موږ ته ګټنه کده عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لکه. خو خبره دا ده چې دولت سره موږ همکاري د ساحه پاکي کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ خپل شخصي ملاتړ باندې د خپل ساحه وساتو کې وی نه ساتو، ام د دولتونو لپاره تاوان دی، ام د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي، موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحد پورې ورسی، چې کوم سرحد پورې په دیزي کې دښمنی د دیزي خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبينه.
د ولایتي ادارې د معلوماتو مخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنی ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې شوې، دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیارغونې پروژې هم پلې کړي.
مو جنگ نغوالو، مو سلحا غوالو، مو زیرانی نغوالو، مو عبادی غوالو، مو جهن نغوالو، مو علم غوالو، مو توپک نغوالو، مو کلام غوالو، مو غم نغوالو، مو خوشانی غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کچرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ باندې ته ورشي، هلته هغه خبرونه تاسو ولستل شي، متن ولستل شي چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبريږي او همدارس کوم مرکه او راپورونه چې د ازادي راډیو په خبرونو کې خبريږي په انټرنیټ کې بیا اوریدل شي. وړاندې ازادي راډیو یادې به مجله پروګرام درو، خو تر هغه مخکې یو صنعتي خبر په کابل کې شمیر بوټ جوړونکو وای د کورنیو بوټانو اخیستلو ته د افغانانو لیوالتیا زیاته شوی او دغه صنعت مخ په پراختیا دی. د بوټانو جوړونکو ټولنه وای چې د بوټ جوړولو صنعت ته پراختیا په لور روان دی، خو له حکومت غواړي چې دغه صنعت ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وای حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته کلکه اراده لري. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ښار بوټ جوړونکي وای چې د کورنیو تولیداتو کارولو ته د تیرو کلونو په پرتله د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او له همدې عمله دغه صنعت د پراختیا په حال کې دی. د کابل ښار جوی شیر ته سیرمه د کورنیو بوټانو د جوړولو او خرڅولو یوه ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا آزادی راډیو ته وویل سبان د سلویخت کال کیږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی ل خپل کار خوخ دی او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي ماشینونه مو پرمختللي دي. دغه صنعت دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. له نیکه مرغه چې خلک مو پوه شوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډېر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، ښځینه بوټان او بوټ ډوله سپلای په لوړ کیفیت تولیدوي، څو خلک وهڅیږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وای چې کورنی بوټان یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
زمونږ اکثره بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری یې.
دی وایي د بوټانو اومه مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وایي چې افغانان په دې وروستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
پخوا پیرودونکي لږ وو، خلک نه پوهېدل، خو اوس د خدای په فضل ته د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان زیات کاریږي. د کورنیو بوټانو د کارونې کچه 40% ته رسیدلې ده.
دی د حکومت نه ملاتړ او د دوی د فعالیتونو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی یوه ستونزه ګڼي. د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو له مخې هر کال په میلیونونو بوټان هیواد ته واردېږي او خلک یې کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې کورني بوټان لوړ کیفیت نه لري.
کورني بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي. که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ایمل ملکزی وایي چې له کورنیو بوټانو سره اسوده یم او نور نه غواړم چې بهرني بوټان وکاروم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوا د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ما ته یو تکلیف پیدا شوی د پښې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دیجی نه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت 300 کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته جدي اراده لري. د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې د دوی ملاتړ وکړي. دا اراده اوس هم شته او د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو.
په خاطر دې ولسمشر اشرف غنی ډیر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شویو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. پوځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړ چې ډیموکراسۍ ته ژمن دی او له ملکي حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د جان رسپانی د هغې مقاله په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته شوې. د اوسنۍ وندښنو په جواب کې د پاوز لخوا ویل مخ پرساوي او پکښ راغلی چې پاوز د دیموکراسي پر ژمنو ولاړ دی. د پاوز ویان جنرال اسف غفور پرونی وی خبري غونډې ته ویل چې د اندښنو لپاره دلیل نشته. هغه ویل دوی بل ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي ترڅو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. اسف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د دیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې د دیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوز د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلی چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلی چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې. المیدا د رسپانه په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه وخت چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې د نواز شریف د پخوانی حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لري کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغې واد ملکی حکومت درتلونکو په اړه اندیشنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې او یا کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کال هغې واد اداره کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر خکیدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهیدا ده.
سندرغړی استاد عبدالحمید کنداری راته وایي چې لکه رئیس سندرې بولي اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم. د سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق ورالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغو هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. سرګندې کړ چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلی باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوی دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوی نندارتون کې یو سلو درش مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفې د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19 نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی و، د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق صافي تان ته ویلي، افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه ورکړل سو.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علوم اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په 18 نیټه د علوم اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرستې سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه های پشتو و تاریخ پشتون ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهنمل لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحاله یم چې نن د هیواد په علمي او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه خوښۍ کې شریک ګڼم. لخه مرغه زه د دغه مرکز د پرانست غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې را یادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چا په غاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تیره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډیره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعه یې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمېر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علوم اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لا مې په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حیث کې مال ځوانانو اورېدلې دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوې څه وایو، ځکه چې ډېر داسې ډېره شاعران ما لیدلی دي چې هغوی مغه تکراری خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراری. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوې څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوې څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوې، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوې څه لري، نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوې څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوې مسائل او نوې خبرې او نوې مضامین څه به کوي، تاسو څه چلور سره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی، نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی، که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولای شي چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول، سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپل ډیر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډیر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستي دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډیر، هغه څه چې سړی احساس کړي د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي. ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نه شي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ما ته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم که په دغه وخت کې راته شعر رام شي زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره راباندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مده د دغه مطالعې نه ووځي که نه، مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلګیر صاحب غزلونه ډېر لیکي که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلې تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې پنځه یا شپږ دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیا به خبرې کوو.
مننه. نو عمان صاحب غزل دی. تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځه دیو می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټوله شپه ویښوم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخوړل، عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخوړل، یار وصال راوړلو شپه می پکې وساتله. ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه، ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه، د ځوانۍ جوش و نو بس ښه می پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه می پکې وساتله. دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستی، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستی، ښې تجربې ښه عاطفه می پکې وساتله.
ډېر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، ده په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یې وشړله. یا فرزان د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسې چې کړې ده. البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی و، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي له هغه معمولو فعلونو نه راوځي چې، خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوئ او که دا همداسې ناڅاپي راغلی؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغې کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم. نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلی تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځم، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلې مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې. څومره کسان راټولیږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي، ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کومو خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعری د زیاتره ځوانانو شاعری ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لار پیدا کوي که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لار پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهیږي پی چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي، نو هغې کوشش کوي او زما همیشه دا کوشش وي هغه د بهیر مشرم زما په غاړه چې زه داسې باسونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې باسونه وکړي دوی ته یوه لار معلومه شي، تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي او یو سمه لار ورته وخودي، نو هلته ښه دي شاعران دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي.
مهرباني یو بل غزل مو راوروي.
عمان صاحب یو پخوانی غزل دی نو
مهرباني.
لکه آرام موسیقي لري آرام عطر، لکه آرام موسیقي لري آرام عطر، ګلخت زلف او مسکای بس تمام عطر. نن می سبل شان نشه کړي سنوي نشا، نن می سبل شان نشه کړي سنوي نشا، نن می رانجو سره سکلي دی یو جام عطر. او دغه شاعر زکه په ډیر زړونو راج کوي، دغه شاعر زکه په ډیر زړونو راج کوي، د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر. او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، له هرې خوا به و راټول په احترام اتر. ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر، ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر. ما هم ترې جوړ کړه دلګیره د غزل جامه، شپه و ناڅاپه را پیدا شو د الهام عطر.
ډیر خوندور و. له ترکیبونو سره څه چل کوئ؟ تاسو په شعرونو کې نوي ترکیبونه هم ډېر دي، هماغه شیبه کې چې غزل لیکئ بیا یې په ترکیبونو فکر کوئ که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوئ را بدلوئ که الهامي قصه ده؟
یو څه خو د الهام کارم دی، ځکه چې ما ته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه همیشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په همغه کې بیا تمثیل کړم. نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی.
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل؟
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي، نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی به نه کړ. ورته
ډیره مننه کورمدان. یو غزل به مو واورو
د ژوند په اړه، یو نظم مې لیکلی. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، د ماشومتوب حالت یې واغوسته، په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله، بس یو نانځک یې ترېنه جوړ کړمه، او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سا را کې پوکړه ښه موړ کړمه. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، زه یې کړم نیم زه یې ښه نیم کړمه، له نیم وجوده شوم پورا پورا، په جنتي مسکا یې کړم ویده، زما له نیم وجود شو بل پورا، وی زلف شیندم ویښوم ویده. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، کور یې را جوړ کړل د جنت په نوم، شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو، هوا و ناسته د آدم پر اوږو، ذوق مو د کبر په نیلي سپورو، دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، موږ ته یې راکړې د اولاد میوې، ټولو و یو بل ته خواږه ورکړي، دوه پکې یو بل ته شوه وران، ځکه شیطان ورکړې وي د وینو اوبه، په جنگ کې رنگ شو ټول جهان ځکه. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، چا ته یې واغوستې د ستورو جامې، په چا یې وشیندل د مینې عطر. ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی، ژوند دی دلګیره اللهو د هورې، ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی.
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، یوه عام بیزوګانو ته لانجه بټولې، خو دا هغه وخت پاچای ډیر بدل کړی. راځي غوږ بشو وږ می جبار خیل ته.
ونو یو وخت په ځنګل کې د بيزوګانو یو پاچا وو. دای چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل سیختن وو، ډیره دنګونه او لوی جوسه یې لرله. یو ورځ چې په سیل راوته وو، د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي. د چې د سیند بلې غاړې ته وکتل، د سیند په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بيزوګانو ته یې وویل، د ټولو ونو امونه را ټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بيزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو، له څانګې را بیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. او بو ور سره یو وړ دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې عام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي. وزیر ورته وویل، صاحب دا ام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباری ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بيزوګان لاروبر کېږي. پاچا نو غوښتل چې په امونو کې د بيزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بيزوګانو او خيار پاچا ته ورسید، وی ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بيزوګانو چې عسكر ورپسې وو، د ځنګل بل سر ته وتښتیدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بل غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بيزوګان په کې له بنیادمانو پټېدلای شوی. خو بيزوګانو ته لګړنګ ټوپ وهل سخت وو. د بيزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغځېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بيزوګانو ته یې وویل چې ور باندې واوړي. ډېر بيزوګان واوښتل، خو یوې بيزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بيزوګانو پاچا له دردونو بی حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بيزوګی هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډیر متاثره شو او سمدستي یې د بيزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاوه. کله چې د بيزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان لرایت قربانوي؟ د بيزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بيزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم بچلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بيزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای لشاو خوا څلور شپې تو کلونو رئیسی سندره بولی. استاد وای د هندی فلمونو تر ننداره وروسته د سندرو شوق را پیدا شو او په کندهار کې مل اخلاص او میدانونو سندره پیل کړي او تر ننه بولم. د استاد سره مرکه کړی ده، پام ورته را اړوم. کندارای صاحب، ستړی مسی خبرونه ته خراغلی.
خیر اوسه.
ډیر عمر وسو چې سندری وایسته. هغه کلونه کوم کلونه و چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو وویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه و؟ قندارای صاحب،
زه یاره کم از کم دولس کلن بوم اله دیارلس کلن هغه وخت شو زه په قندار کې ویني لوبیدلم او په قندار کې لوی سویم په هغه قندار کې هغه وخت نو ټلویزیونو یا د شیان خونو سینمای به وي یو زرو درې سوه درې دېرش اله څلور دېرش به و
نو څو کلن یاست قندار
یاره زه کم از کم پنځه اویا به یم داسې نمرات ګوره چې زه ځوان یم خو ځان مې ساتلی دی نو نو کله کله به زه سینما ته تلم دې سینما کې خو نو دغه ساز به و دغه آواز به و دغه ډرامې به و دغه نقل و دغه حساب به و نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم
نو هندي ریکارټونه
بلې هو دا هندي ریکارټونه نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین بیا په نامه د انارکلی هغه وخت و
دا انارکلی دغه د زمانې قصې
او هغه فلمونه لکه تیر انداز لکه مثلا آن دا فلمونه وه
علاقه مو له فلمونو سره وه او د فلمونو نه مو شروع وکړه بیا ښه سندرو ته څنګه راغلې
نو سندرې خو داسې سوې چې هلته چې به راووتلې چمن و د دې سینما په خوله کې دلته د یو چا سره بینجو چې هغه استاد اجیګل نومېدی او د هغه د څنګه سره هلته وینې په قندار کې د دریې او چمبې وهل کېږي یو چمبه والا هم ورسره ناست و نو اجیګل بیا په خپله یو شاګرد روزلی و په نامه ده تور الله تخلص و غلام سرور و اصلی نومې ده به وینې بینجو ژغاوه هغه به وینې د دریای ورسره ژغاوه نو دا هلکان به پر راټولو سندرې به ویل ما هم د ځانه سره دا فکر کاوه چې یاره زه دې هم داسې سم چې دلته کښېنم یوه سندره ووایم یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنې دې ځای ته لا نه یې مجبوره سوې چې څوک دې ماته لاره راشي دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده زه به هم کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه و دوې دانې
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خو داسې دي چې ای وای اصطلاح لري سازیانو دا وای وای دې سندرې ګل کړی دی که نه د هغه زمانې هغه سندره چې وه چې تا وویله تا کومه سندره وه ته دا یو څه راته زمزمه هم کوو
سندره خو داسې دی چې وینې هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دغه سندرې زمزمه کاوه او ډیر تشیر و نشر و هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر و هغه داسې شعر و چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی ما هلته هم وویل نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم سری گریوان در تراغلیم نن بیا بیا اشنایا ډیر دی زور ولیم نن بیا بیا آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم مینې رسوا پزړ نتلیم نن بیا بیا اشنایا ډیر دی زور ولیم نن بیا بیا لکه بے وس یتیم ژاړم چې تا نه وینم د محبت په تار تړلې یم نن بیا بیا آشنا یا ډیر دی زور ولې یم نن بیا
او ډیره مننه کندارای صاحب نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
مافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډیرو الکانو ویل لکه شاه محمد کندارای لکه سید محمد کندارای لکه لالی بورساز و هغه به م ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چې رالم دغه شی ما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس و او نصر الله حافظ په خپله شاعر و او سیلاب صافی هم شاعر و دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه و منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بله مې مور سره وویل بله مې بیا مې خط نه درلود څه دروغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بیې خطه نه کېږي بیا مې خط شروع کړ او شکر دې هم یې نوشته کولی سم هم یې ویلی سم
د شکر دی چې دا خط
بلې بلې بلې
شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلی داسې حساب ایسته درته چې څومره سندرې به م بللی
داسې به درته ووایم چې د فعلن لپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یاره 208 سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نور استیشنونو کې ویلی یا ټلویزیونونو کې ویلی هغه خو نو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلی دی نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه ای.
کندارای صاحب شاګردان مم روزلی دی؟
او بله بله بله. هو
څومره شاګردان لري؟
لکه دا فرض کدا ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاری کړی ده، لکه فرض کا عبید الله کندارای راغلی ما همکاری ورسره کړی دی، لکه فرض کا دغه زیبای هنری چې هنرمند و چې سندرې ول دې سره ما وینې کومکونه کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په اسټیشن کې هم ویل، داسې ډیری دی نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کیږي.
کندار خواته رواج وی پخوا به دغه قوالی سندرې به هم ویلې؟ په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندرې ډېرې کمې ویلې سوي دي. تاسو هم کله کله قوالی سندرې ویلې دي، څه تفاوتونه لري دا قوالی سندرې له د نورو سندرو سره؟ موږ خپل کوم سب د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب و دې نه.
موږ تاسې قوالی سندرې یعنې داسې مشخصې نه لرو. موږ نعت وایو، حمد وایو، مناجات وایو، منقبت وایو، به هغو ته مو وخت ورکړی دی. زیاتره دا شیان د هغه خواص خوینې نقل دې خوا ته راغلی دی، ولی بیا هم یو لرو، ولی په هغه سویا نه.
کندارای صاحب ته شاه محمد هم ځینې قوالی سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالی ویل کې لوغو سره تفاوت لري، دغه سبک چې و دا بیا ونه پالل سو له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالی سندرې ونه ویل؟
داسې دی چې یو مکتب چې یو اربینې تیر سو نو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نسته چې هغه وپالي. هغه اشخاص هغه هلکان چې و داسې یو مثلا منځ ته راغلله، لکه به جنګونه سوې، نورې بعضې نور کارونه سوې، څوک شیر ولاړه، څوک شیر ولاړه، څوک شیر، د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی وینې نسته چې وینې هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط و دې هلکانو ته وینې تدریس کړي. که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي، ولې بیا هم یو پارچه شیر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبایلي ویل کېږي، ولې هغه به زه درته وایم هغه داسې دا سر یې درته وایم چې نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیر دستگیریه ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د درجاو دانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی، یعنی دا شکل د قبالی و کیجی چوز دلته وینې خلک ناست وي، د یوې خوا تبلې د بلې خوا باجې د بل خوا وینې دا پړکې ورسره ولګیږي. لکه اوس یو اشاره در کوم، ای نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، داسې اجرات کیږي.
او په کندار کې دا موسیقي چې نن سبا زاورم دا موسیقي خو ډیره متاثره و د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه. بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه ډیره اعتکا په بینجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې، فرزن رباب چې زموږ تاسې خپل آله د موسیقي ده دا نه یې پکې، همدغه داریه ده او دا بینجو ده. دې هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه ده راټیټ کړی؟
داسې دی چې آموختم یو شی دی.
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوید؟ اوس په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالروف کنداري له ساز سره، د عبیدالله کنداري له ساز سره، د شاه محمد له ساز سره.
یاران و دوستان زیاتره چې وینې د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري، ولې چې دا یو ساده شی دی. هغه ورځ چې د دوی په کار نو فقط وردی سی او خبرې او بیا یو ځای ته
سادهګي استاد کار خراب کړی دی. دغه کیفیت د موسیقي ورسره ډیر راغورځېدل، ډیر ورسره راټیټ شوی. یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده، دوی کله بوشکی ورسره ټکی په خو ډیره خه موسیقي وه. پارال استاد نن سبا په څه باندې بوخت یاست؟ رسمي وظیفه لري دغه سي آزاد کار کوي؟
بل صاحب زه خو اوس فعلاً د پار آزاد یم، ولې هو دا د استادی لقب هم راکړی شوی دی.
مبارک دی استاد. نو اوس په څه بوخت یاستئ، څه کوئ؟
ولا نو په کور کې مشق کوم، تمرین کوم، د ځان سره بې زمزمې خو لاکه کښېنستی، بې زمزمې خو نه کښېنم.
ښه، دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوې دغه راته ووایه.
دلته یو شی به راواخلم که اجازه وي.
ته شی
هغه به راواخلم. نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل شوی هم نه دی.
مهربان.
د دې شاعر چې دی دا نوراغا دل سوس دے دا پرا دے پا پرا کی بیوینے دا بالا بلوک دے دا پشتی رود من چکلی زدہ سیار لٹھوں شکل خودیر دی وفادار لٹھوں من چکلی زدہ سیار لٹھوں شکل خودیر دی وفادار لٹھوں چیز ما پا غم باندی ازلس وزیجی او چیز ما پا غم باندی ازل خوزیجی چی قرار راولی قرار لٹوم شکولی خودیر دی وفادار لٹوم من چکلی زدہ سیار لٹوم شکولی خودیر دی وفادار لٹوم
استاد دا پخواب دا کندار لور تا دیر دا دا سندرگالو دا عبدالخالق صادق شیرونه ویل
استا اغا شیرونم راست استا
نن سبا چوک دی شایران چه خلق شیرونه وی دا سندرگالی
دیره خلق ستا دا فیلن لپاره مثال یو رور و اغا پیغام نمیدی اغا وفاد سخدای دی و بخشی او بل رور دی اغا پنامه دا حکمل ورتوائی نو شدی دا شیرونم خلقی وی
کور ودان ډیر مننه استاد
ساس هم مننه
تکلیفونه معاف کئ تاسو مرا په تکلیف
هغه څوک چې زمر د امریکا یې ورېدلې دی وغوی تم د دل کوم سلامونه وړاندې کوم
صفائی دے لری بے نہ دیده